رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط لرو. د سولې د مشورتي جرګې غړي نن اداري هیئت انتخابوي. د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 15 کلنې وقفې نه وروسته په ویډیویي پیغام کې څرګند شوی، او جمهور رئیس ترامپ امریکا ته د سیاسي پناه راوړلو په سیستم کې په بدلونونو باندې غور کوي. د سولې د مشورتي جرګې غړو غوښتي دي چې دا جرګه په رښتینې توګه د سولې جرګه شي.
د جرګې نه موږ داسې تمه لرو چې بس د نور جنګ نه هېڅ شی نه جوړېږي. ډېرې خویندې میندې کونډې شولو، ډېر قرباني موږ ورکړله.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو اکثریت د ځوانانو دی، او دوی خپل غږ غواړي نورو ته ورسوي.
غواړي چې د دې جرګې له لارې دې تفاهم ته سره ورسېږي چې سولې ته سره ورسېږو.
نن هم د خبرونې زیاتره بخره د افغانستان د سولې د روانې مشورتي جرګې په حقله رپورټونو، خبرونو او مرکو ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او سمیع الله جلال زی د دې ساعت خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي د جرګې په دویم ورځ د اختلافونو له امله ونه شو کړی چې د جرګې اداري هیئت انتخاب کړي. نو اوس د اداري هیئت لپاره د انتخاباتو کار روان دی. د دې جرګې غړي وایي چې د اختلافاتو له امله له اجنډا وروسته پاتې شوي دي، او په کارو چې نن کمیټو د سولې په هکله اصلي بحثونه شروع کړی وي. د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون د اداري هیئت لپاره د رڼو انتخاباتو ډاډ ورکړی، او وایي چې سبا به ټوله ورځ په کمیټو کې د سولې په هکله بحثونه وشي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ویلي،
تر اوسه پورې د جرګې د ځنډ هیڅ بحث مطرح نه ده. موږ په خپل مهالویش تقسیم اوقات په اساس په مخ باندې روان یاستو. که ضرورت سو بحثونه کامل نه و، د جرګې رهبری به تصمیم ونیسي چې تاسو سره به شریکو.
دغه مشورتي لویه جرګه پرون جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرانستې ده. د جرګې د جوړېدو د چارو د کمیسیون د مشر محمد عمر داوزی د معلوماتو له مخې په دغه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی دی چې 300 وطنه میلمانه او نورې د جرګې غړي دي. په دې څلور ورځنۍ جرګه کې به په دې باندې بحث وشي چې د طالبانو سره څنګه او په کومو شرایطو سوله وشي.
د ننګرهار ولایت د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه ولایت د خوږیاڼیو په ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو قواو په عملیاتو کې د داعش د درې قمندانانو په ګډون د دې ډلې 25 وسلوال وژل شوي دي. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې څلور مهم مرکزونه هم تباه شوي دي. همداشان د ننګرهار د ولی ویاند اتولا خوږیاڼي هم د امریکا غږ ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د خوږیاڼیو د ولسوالۍ د زاوی په سیمه کې شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو عملیاتو توکي افغان قواو ته زیان نه دی رسیدلی. د دغه سیمې د اوسیدونکو له ډلې نه عارف الله امریکا غږ ته وویل چې د ملي امنیت خاصې قواوی له تیرو دوه ورځو راهیسې د زاوی سیمې ته داخلي شوي او جګړه پیل شوې ده. د داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زاوا د خوږیاڼیو د ولسوالۍ له هغو سیمو څخه ده چې د داعش تر څنګ طالبان هم پکې حضور لري او زیاتره وخت پکې نښتې کیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبرېږي. د پښتون غورن غورزنګ مشران ویلي دي چې د پاکستان پاوز باید د هغو تورونو په حق له شواهد وړاندې کی چې وایي دغه غورزنګ د افغانستان او هندستان د استخباراتي ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کړې دي. محسن داوړ ویل چې په نړیواله سطحه یو آزاد کمیسیون باید جوړ شي چې هر څه په ډاګه شي چې دوی له کومه ځایه پیسې ترلاسه کړې دي. د دې خبر تفصیل واوري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان د فوج لخوا لیکل شوي تورونه د پښتنو په مقابل کې یو پروپاګند دی او د ادعاو د اثبات لپاره د شواهدو غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي چې په پیټم باندې ځکه تورونه لګي چې دوی له حکومت نه د هدفي وژنو، د عدالت پرته د وژنو، همدارنګ د بېدرکه کسانو او نورو جنایاتو حساب غواړي، او چې څوک هم دا پوښتنه کوي په هغو د بهر نه د پیسو اخیستو تورونه لګیږي. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور پرون د پینډي په فوزي مرکز کې خبري غونډه کې دا تور نه ولګول او په دې کې نوې تور دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د بهر نه پیسې راځي چې په کې جلال آباد او دوبۍ هم یاده کړې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د پاکستان د فوج سره دې خبره وکړي چې ولې ورته هر روز دا ډول ګواښونه کوي. متی ولابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگټن.
د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي له 15 کلنې وقفې او خفا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې څرګند شوی دی. دغه 3 دقیقې ویډیو د الفرقان په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. البغدادي په خپلو تازه څرګندونو کې د خپلې ډلې د جنګیالۍ وروستۍ ماتې منلې دي او د غچ اخیستو سپارښتنه یې کړې ده. همدارنګه دا د داعشیانو مشر په سریلانکا کې د وروستیو چاودنو په اړه هم غږېدلی دی. د امریکا حکومت وایي سمدلاسه نشي تاییدولی چې دغه کس دي د داعش د ډلې مشر وي. په 2018 کال کې روسانو په سوریه کې د البغدادي د وژلو ادعا کړې وه، خو امریکایانو ویلي وو چې د هغه ځای ځایګی معلوم ندی.
مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د پوځ یو پخوانی عسکر چې په افغانستان کې ماموریت درلود، د یوې دهشتګریزې دسیسې د جوړولو په شک نیول شوی دی. ویمنګو د دوشنبه په ورځ په لاس انجلس کې په یوه فدرالي محکمه کې تروریستانو ته د وسایلو په برابرولو او سو احتمالي تروریستي بریدونو تورن شو او د امریکایي مامورینو لخوا ونیول شو. شپږ ویشت کلن مارک ډومینګو په افغانستان کې هم ماموریت کړی او په دې وروستیو کې اسلام منلی دی. په یو جنایي مورد کې ویل شوي دي چې مارک ډومینګو غوښتل چې د کالیفورنیا په جنوب کې د سپین پوستو لاریون ته بم کېدي. د یو جنایي شکایت په اساس ډومینګو په مارچ کې د اف بی آی له یو مامور سره په ټولنیزو مطبوعاتو کې په مسنجر کې ویلي وو چې دی غواړي په نیوزیلاند کې په 2 جمعتونو د بریج د غچ د اخیستو په هدف په امریکا کې برید وکړي. د اف بی آی یو ویان ویلی دی چې هغه د اف بی آی له یو مامور سره په انټرنیټ کې په خبرو کې په یهودانو، د پولیسو په افسرانو، کلیساو، یو نظامی مرکز، د کالیفورنیا په جنوبی لارو او د سمندر په یو ساحل باندې د برید وړاندیز کړی وو.
د جاپان امپراتور اکیهیتو خپل صلاحیتونه خپل مشر زوی ته سپارلی دی. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
اکیهیتو نن په توکیو کې د امپراتوری د ماڼۍ په وینا کې د جاپان د خلکو نه مننه وکړه چې د امپراتور په حیث یې د 10 کلنې واکمنۍ په دوران کې د ده ملاتړ کړی دی. اکیهیتو وویل دا د ده نیکبختي وه چې د خپل ولس په پوره باور او اعتبار یې خپل وظایف بشپړ کړل. ولیعت شاهزاده ناروهیتو به په رسمي ډول د اکیهیتو د واکمنۍ د ختمېدو نه وروسته چې نن نیمه شپه یې وخت پوره کیږي د جاپان نوی امپراتور شي. اکیهیتو په 2016 کال کې د خپل مقام د پرېښودلو پلان اعلان کړی و او ویلی و چې عمر او صحت یې د وظایفو د پر مخ بیولو توانایي محدوده کړې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په نیوزیلند کې پولیسو یو 3 دېرش کلن سړی نن د سېشنبې په ورځ هغه وخت نیولی دی چې په یوې کلیسا کې چې څوک پکې نه وو یوه بسته چې ګمان کېږي چاودونکي مواد پکې دي او همداشان نور چاودونکي مواد وموندل. دا هغه ځای دی چې یو وسلوال پکې 50 تنه په 2 جمعتونو کې وژلي دي. پولیس وایي د بم د شنډولو ډلګۍ دغه بسته په مسؤونه طریقه لرې کړه، خو پولیسو تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې آیا دا نننۍ پېښه د مارچ د حملې سره کوم ارتباط لري یا نه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ امریکا ته د سیاسي پناه راوړلو په سیستم کې په بدلونونو غور کوي چې د سیاسي پناه د درخواستیو فیس هم پکې شامل شوی دی. دا بدلونونه ځکه راوړل کیږي چې د دې اداره کوشش کوي چې د هغو مهاجرو د راتګ مخه بند کړي چې د مکسیکو سره د امریکا د سرحد نه اوړي او د امریکا متحده ایالاتونو ته ننوځي. جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ لوی څارنوال او د ملي امنیت وزیر ته یاداش ولیږه چې د سیاسي پناه د درخواستیو د فیس په شمول مقررات وضع کړي.
د امریکا یو حکومتي کمیسون چې په نړۍ کې مذهبي ازادۍ ساری په خپل راپور کې ویلي دي چې تیر کال په ایران کې حالات بیخي خرابو، ځکه چې د حکومت له لوري د شیعاګانو نه پرته نور مسلمانان او بهایی او عیسوي اقلیتونه ډیر کړول شوي دي. دغه کمیسیون چې د مذهبي نړیوالو ازادیو د پاره د امریکا د دواړو جرګو او ګوندونو غړي پکې دي، په خپل کلنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړي ویلي دي چې د نړۍ په 1400 هیوادونو کې په 2013 کال کې په خاص ډول په ایران کې حالات د اندېښنې وړ وو. د امریکا د بارني چارو وزارت د 1999 کال رئیس هر کال په ایران دا ټاپه وهي او دغه اقدام امریکا ته دا بانه برابروي چې ایران ته په سفرونو بندیز ولګوي او په نورو هغو ایرانیانو بندیزونه ولګوي چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کوي. د مذهبي ازادیو دغه کمیسیون د خپل نتایج په اساس د امریکا جمهور رئیس، خارجه وزارت او کانګرس ته تجویزونه او سپارښتنه کوي چې دغه په اساس د پالیسۍ په جوړولو کې ورنه کار واخلي.
د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن وایي هیله لري چې د چین سره د تجارت په حق له په خبرو کې بنیادی پرمختګ وشي. د نړۍ د دوه اقتصادي ملکونو کوشش کوي چې خپلې تجارتي لانجې حل کړي. منوچن او د تجارت نماینده رابط لگزیر په دیونی کې په بیجینګ کې د چینایي مامورینو سره په غونډه کې د امریکا د هیئت مشري کوي. چینایي مامورین به د خبرو د بل دور د پاره په راتلونکي هفته کې واشنگتن ته راشي.
د سولې مشورتي لوی جرګه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د سولې مشورتي جرګې نن د جرګې د هیئت د ټاکلو کار پیل کړی دی. دا خبر مو مخکې واوریده. زمونږ زیاتره مطالب په دې خبرونه کې د همدې مشورتي لوی جرګې په ارتباط دي. خو اول د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال رپورت لرو. حکمت سروش په خپل رپور کې ویلي دي چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې غړي د جرګې په دویمه ورځ د اختلافونو له امله په دې نه دي توانېدلي چې د جرګې اداري هیئت وټاکي. نو نن اداري هیئت ټاکل کیږي. که یو خوا د جرګې غړي د اختلافاتو او د جرګې د اجنډا نه د اختلافاتو له کبله د جرګې د اجنډا نه وروسته پاتې دي، اندېښمن دي. په دې نو بل پلو ډېر غړي د راتلونکو بحثونو په حقله خوشبین دي او تمه لري چې د سولې په حقله به اساسي بحثونه ښې نتیجې ولري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په دویمه ورځ لا هم د جرګې د مرستیالانو او منشیانو د ټاکلو پر سر بحثونه روان ول. د دې جرګې غړي وایي چې د اختلافاتو له امله لا اجنډا وروسته پاتې دي او په کار وچنن کمیټو د سولې په تړاو اصلي بحثونه پیل کړي وایي.
نن موږ اصلي کار ته پاتلې ودل ته موږ پدی باندې در بدر ملت پدی باندې ورانی چې ته ماوین شې زمون ششم ته شوې زنه شوې بل د شې بل د ځنې خلک داسې دي چې دی بیخي قرارداد اخیستې او ته د قرارداد نتیجه پرې ده. ملت یو سړی راغله د ولایت نه د ولس نه یو ځین راغله دغه د خیر د دوه ورځې کار دی هغه وکړي کنه ته خو د شل کال کې یخته. نو دا بده خبره ده. دا په غم مخته دي. دا ورځ موږ د رهبری په غم مخته ده. افغانستان د ملت د مملکت رهبری په غم مخته ده. دغه د جنجال خلق شو. د جنجال پیدا شو.
د لوی جرګې کمیټو خپل مشران ټاکلی. د جرګې د غړو ترمنځ د اداري پلاوي پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ډېرې غړي د سو بحثونو په اړه خوشبین دي او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې د سولې په اړه ښه پایلو ته ورسیږي.
اختلاف زیات وو په کمیټو کې. کاندیدان هم زیات وو او دا د دان ښکار کوي چې د خلک علاقمند دي او ښه ترسره شوه. نتیجه مثبته وه. زه داسې فکر کوم.
تاسو د جرګې یو ځوان غړی یاست. څومره په دې جرګه کې تاسو احساسوي چې د ځوانانو نظر ته احترام کیږي؟ تاسو د خبرو نوبت ورکول کیږي او نظر مو اوریدل کیږي؟
نن د کمیټې لومړی غونډه وه. نن خو شوه زمينه برابر او ارڅو کولای سو خبرې وکړي بل نظر څرګند کړي. دا چې سبا موږ بحثونه ته ځو هلته به بیا موږ وګورو چې څه پیښیږي او څومره وخت ته او څومره اجازه ته چې ارڅو خپل نظر آزادانه بیان کړي.
ځوانان له هر ګوټ نه د افغانستان راغلي دي او د افغانانو د هر ګوټ چې غدي پورته کوي او هغه ستونزې چې واقعا افغانانو سره مخ دي هغه د هر ځوان په خوله دي او غواړي چې د دې جرګې له لارې ټولو ته ورسي او بل اخره د تفاهم ته سره ورسيږي چې سولې ته سره ورسيږي.
د لوی جرګې د جوړونې کمیسون د اداري پلاوي لپاره د رڼو ټاکنو ډاډ ورکوي او وایي چې سبا به ټوله ورځ په کمیټو کې د سولې په اړه بحثونه وسي.
تر اوسه پورې د جرګې د ځنډ هیڅ بحث مطرح نه ده. موږ په خپل مهال ویش تقسیم اوقات په اساس په مخ باندې روان یاستو. که ضرورت سو بحثونه کامل نه وو د جرګې رهبری به تصمیم ونیسي چې تاسو سره به شریک کړو.
د سولې مشورتي لوی جرګې ځوان غړي خوښ دي چې په دې جرګه کې نظریات اوریدل کیږي او خبرو ته غوږ نیول کیږي. دوی وایي دا چې د افغانستان د جګړې ډېرې قربانیان ځوانان دي. نو دوی به د ټول افغانستان د ځوانانو غږ پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو د سولې د مشورتي جرګې په ارتباط د نورو راپورټونو نه مخکې راځو دې ته چې وګورو چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د دې جرګې په حق له ولس او خلکو څه ډول نظریات ورکړي دي. ځینې جرګه د مشورې لپاره غوره بولي او ځینې نور بیا برعکس نظر لري. نو وګورو چې غټ کیسې دي. د امریکا غک همکار فیضي صاحب دغه مطالب را شول کړی دی. فایزی صاحب
مهرباني وکړئ دغه نن مو ټولنیزې رسنۍ څارلې دي. ما په خپل وکتل د خلکو نظرونه مراټول کړی دي. د نجیب الله الکوزي په نوم باندې و افغان لیکل چې په افغانستان کې هر افغان د بدمرغې جګړې غم لیدلې دي. د حکومت مشرانو، سیاسيونو او جهادي مشرانو په خورا درنښت هیله کوي چې سوله د شخصي ګټو لپاره ونه کاروي، موږ تلپاتې او بایزت سوله غواړو. همداشان د نصیر احمد په نوم یو تن لیکلی دی د لوی جرګې د ګډوال څخه مو هیله داره چې ډېرې مهمې جرګې ته ملار پیدا کړي ده. خیر، سوال به درته وکړو چې د سلفي اخیستلو پر ځای ملي پریکړو ته ډېره توجه وکړي. د ولی الله شاهین په نوم یو تن لیکلی دی د مسلحینو کاردار چې د هیڅ اړخ پلوي ونه کړي، د ولس مظلوم غږ ته انعکاس ورکړي. همداشان د حبیب زاهد په نوم یو کس لیکلی چې راشئ چې د وی رښتینې سولې لپاره په ګډه کار وکړو او مظلوم ولس ته سوله راوړو. همداشان د ابراهیم الکوزي په نوم یو کس لیکلی چې مشورتي لوی جرګه د غنی کمپنۍ جرګه ده، د رښتونې سولې پیلامه نشي کېدای ځکه چې د په غوښتنه رابلل شوې ده. یو بل تن لیکلی دی د عزیز خان هوتک په نوم باندې د لوی جرګې اهمیت او لرغونتوب ته په کتو هر وړاندیز او مشورې ته درناوی کوو، زموږ نیوکې د جرګې د غړو په ترکیب دي. د دې ترڅنګ د ملي ټلویزیون په نشراتو کې هم یا د نشراتو په حق له هم خلکو نظرونه وړاندې کړي دي او ورکړي دي. لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون د لوی جرګې جریان د ټلویزیون ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په آنلاین توګه خبروي. دوی خپل نشرات په فیسبوک او ټویټر خپور کړي دي یا خبروي چې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوي دي. زیبا جانې
ډېره مننه، تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ویلې دي چې د پاکستان پاوز باید د هغو تورونو په حق لا شواهد وړاندې کړي چې په دوی لګولې دي. دا رپورت لږ وروسته نشریږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډون کوونکي خزي خوشبينه دي، وایي سرنګه چې د افغانستان د ټولو قومونو او اقشارو غړي په دې جرګه کې ګډون لري نو نتیجه به ورکړي. په کابل کې زمونږ همکار لیمن نیازی د افغانستان د بیلابیلو قومونو له خزو سره خبرې کړي او دا راپورټ را لګل.
په بیلابیلو شبو خبرې کوي، ډول ډول جامې اغوستي دي، خو ټول د یوې موخې لپاره راټول شوي دي.
د جرګې نه موږ داسې تمه لرو چې بس د نور جنگ نه هیڅ شی نه جوړېږي. ډېرې خویندې میندې کونډې شولو، ډېر قرباني موږ ورکړله. نور نه غواړو چې دغه وینې توی شي، او ټول د سولې په ارمان راغلی ستو. ټول په دې هدف هم دا یو دی چې باید افغانستان له یو پایداره او تلپاتې سوله راشي.
فوریوب کا ولسوالی پښتون کې ولایت فوریوب ګونتور ولسوالی دن تشکیلېګان خوخ لیمه کې ګونتور ولسوالی کا سول کې سا خانما خود کفا شوا، خانما سرپاستا چوا. از رئیس جمهور ما میخواهیم کارامی شوا، از رئیس جمهور ما میخواهیم که حق خانما تلف نشوا. در هر ارگانی که میرسه باید ما رو مراعات ما رو کنن.
خو لکترنگ چی ولایت شورت مکتوب را غلی و چی باید کوم موکل چې ټاکل کیږي دا په انتخاباتي بڼه باندې او ټاکل شوی. نو زه هم د ځوانانو د بخښه د ولایت د خوانه د په انتخاباتي بڼه را لم دی.
ته مانوم ندی باوري د خوست ولایت نه راغلم او د ټول ټاکنو للارې نه راغلم. البته زموږ په ولایت کې د ولسوالۍ کې ټول ټاکنې وشوې او راغلم. دلته مې لاره پیدا کړلو چرګې.
د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې ښځې څه رقم دي، څنګه ژوند لري او تاسو د دوی لپاره څه غواړئ؟
موږ په ارغنده کې امنیت سم دي، ښځې مخ ته کړې دي چې خپل کارونه ته خپل پروګرامونه ته راوځي، خپل کارونه وکړي، خپل عیالونه مکتبو ته واستوي. موږ غواړو آینده ته چې موږ سوله راسي او موږ ته ښه ښه کارونه پیدا سي.
د جرګې ګډونوالي وایي تمه لري چې جرګه په افغانستان کې د سولې په راتګ تمامه شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي د پاکستان پوز باید د هغو تورونو په حق له شواهد وړاندې کړي چې ویلي دي. د غورزنګ د افغانستان او هندوستان د استخباراتي ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کړې دي. محسن داوړ وویل په نړیواله سطحه د یو آزاد کمیسیون جوړ شي چې معلومه شي چې له کومه ځای دوی ته پیسې راځي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران د پاکستاني پوز لخوا لګول شوي تورونه د پښتنو په وړاندې پروپاګند بولي او د دې ادعاو د اثبات لپاره د شواهدو غوښتنه کوي.
دوی پوره کال باندې دا خبرې کوي
فاندینګ در کوي فاندینګ دا کوي د دومره اوچل کو د دومره ټوپونو هیڅ صورت نشته درته دومره تکلیف مکوه صرف یو ثبوت راوړه هغه کافی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي له پاکستان سره ډېرې خفیه ادارې شته چې د دوی د پیسو اخیستو په اړه ثبوتونه رابرسیره کولی شي.
زمونږ جلسې کې که څوک هم راغلی وي ستاسو خبریالانو به هم زمونږ جلسې ریکارډ کړي وي، هغې نه تپوس وکړئ چې زمونږ په جلسو کې پراپر چنده کېږي، زمونږ په میټینګونو کې هم چنده کېږي. مونږ پښتانه د خپل دې ګډه پاره په سرونو تیر یو، نو جلسې د پاره چنده خو ډیره وړه خبره ده.
د پاوز بیان میجر جنرال آصف غفور پرون د پینډۍ په پوځي مرکز کې خبریالانو ته په خبرو کې په پی ټی ایم تورونه ولګول، خو دا ځل یې د تورونو لړۍ له جلال آباد تر دوبۍ غځېدلې وې.
د 2013 میلادي کال د مارچ په 22مه نیټه د افغانستان ملي امنیت تاسو ته د اعتراض جاري ساتلو لپاره څومره پیسې درکړې، په کوم ځای کې درکړې او هغه چیرته دی؟ په اسلام آباد کې د دوی د لومړۍ اعتراضي غونډې لپاره د هندوستان استخباراتي ادارې را څومره پیسې درکړې، څه ډول دوی ته ورسېدې او دوی چیرته مصرف کړې؟
د پاوز ویان جنرال آصف غفور همدارنګه تور ولګوه چې د پی ټی ایم پلویان د نورو په لاسونو کې لوبیږي او خبرداری ورکړ چې نور یې وخت تیر شوی او پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. منظور پښتین د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د پاوز سره دې خبره وکړي چې ولې ورته هره ورځ دا ډول ګواښونه ورکوي. بلخوا د پی ټی ایم بل مشر موسم دوړ وایي په پی ټی ایم ځکه تورونه لګول کیږي چې دوی له حکومت څخه د هدفي وژنو، د عدالت پرته وژنو او د بیدرکو کسانو حساب وړي، او چې څوک هم دا پوښتنه کوي په هغو د بهر نه د پیسو اخیستو تورونه لګول کیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، افغان خبریالانو، مطبوعاتو او د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارو نن د هغو لسو وژل شوو خبریالانو او د مطبوعاتو د کارکوونکو تلین ونمانځه چې تیر کال په همدې ورځ وژل شوي وو. نن په دې مناسبت په غونډو کې د بیان په ازادۍ ټینګار شوی دی. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی.
تیر کال د ثور په لسمه نه افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ډله ییز ډول په یو ځانمرګي برید کې د کابل ښار شجرک سیمې سړک ته څیرمه ووژل شول. همداشان په همدې ورځ یو بل افغان خبریال د خوست په ولایت کې په یوه سوال برید کې خپل ژوند له لاسه ورک. نن د سې شنبې په ورځ په درې جلا غونډو کې چې دغو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د لومړي تلین په مناسبت جوړې شوې وي، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پر پرتو ګواښونو او ستونزو خبرې وشوې. لومړۍ غونډه د کابل په شارینو کې د افغان خبریالانو لخوا د خپل وژل شوو همکارانو په یاد جوړه شوې وه. دې غونډې ته برخوالو په خپلو ویناو کې د امنیتي ګواښونو او ستونزو سره سره چې افغان خبریالانو په وړاندې شته، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر خوندي ساتلو ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې د خبرو پر مهال هم د بیان ازادۍ حق خوندیتوب د افغان خبریالانو لپاره سره کرخه ده. هغوی په جګړه کې د ښکېل غواړو وغوښتل چې پر خبریالانو د بریدونو څخه ډډه وکړي. د ثور په لسمه د کابل د شجرک په سیمه کې په دغه برید کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان، د یک تلویزیون یو خبریال او یو فلم اخیستونکی، د ټلو نیوز د تلویزیون یو فلم اخیستونکی، د مشل تلویزیون یو خبریال او یو فلم اخیستونکی او د فرانس پرنس د خبری اژانس یو کاس خپل ژوند لاسه ورکړ. د دغو خبریالانو د لومړي کلین په مناسبت په یک تلویزیون کې جوړې شوې یوې غونډې ته چې د اجرایه رئیس عبدالله سربیره د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست او د افغانستان لوی سرانوال هم پکې ګډون کړی و، د ملي اوالي حکومت چارواکو خبریالانو ته د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د خپل حکومت له اړخه ډاډ ورکړ. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندربي دې غونډې ته ویل چې په دغه وزارت کې د خبریالانو د امنیت د خوندي کېدو او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د ارزولو لپاره دوه جلا کمیسیونونه کار کوي. هغه ویل د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ارزولو کمیسیون تر اوسه له زرو زیاتې دوسیې څېړلي او په اړه اقدامات کړي.
و همچنان کمیسیون حمایه از خبرنگارا که در
همدارنګه د خبریالانو څخه د ملاتړ کمیسیون چې د ملي امنیت د ریاست سره په یو چوکاټ کې فعالیت کوي جوړ شوی دی، چې د دې ترڅنګ چې هر خبری رسنۍ ته د ستونزو ارزونه کوي، د خبریالانو شخصي ستونزې هم ارزوي او د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه پکې ارزول کیږي.
ارزیابي صورت میگیره.
د افغانستان لوی سرنوال پریت حمیدی هم دی غونډه ته په وینا کې خبريالانو په وړاندې تاوتری خوالي د پیښو درځولو او په دې برخه کې دغه سرنوالي او افغان حکومت د اقدامات یادونه وکړه. وی ویل چې د جمهوریت دوهم رسیل په مشرۍ د خبريالانو حکومت د بیلابیلو ادارو د اساسو په ګډون جوړه شوې کمیټه په منظم ډول د خبريالانو په وړاندې د ستونزو او غوښتنو ارزونه کوي چې دغه پر وینا د خبريالانو مربوطي ټولې دوسیې پکې سیرل کیږي. لوی سرنوال د اقدامات په افغانستان کې د بخښنې د فرهنګ د پېترسولو په معنا وګڼل. همداشان خاغلی امیدی په خپلو خبرو کې د توریستي پیښو پر مخال د خبريالانو سره د امنیتي ادارو د کارکونکو د چلند یادونه وکړه او په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو د منصوبینو لپاره پر ځانګړې روزنه ټینګار وکړه.
یکی از مسایلی است که برای خانواده مطبوعات و به خصوص
یو د دغو مسلو دا ده چې د رسنیو لپاره په ځانګړي ډول دلته د کورنیو چارو وزیر صاحب هم ناست دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې د دې ترڅنګ چې هغه ادارې چې د خبريالانو د مسلکي ظرفیت جوړولو لپاره کار کوي د هغوی د ساتنې لپاره هم لازم مهارتونه برابر کړي
فراهم کړن.
خاغلی حمیدی ویل چې د رسنیو سره د امنیتي کارکونکو د چلند مسله دي د امنیتي ادارو په درسي زده کړو کې شامل شي. تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکي وژل شي وو. د افغانستان د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې رئیس نجیب شریفي امریکا غک اشنا راډیو ته ویل چې 2019 میلادي کال چې تر اوسه سلور میاشتې تیرې شوي د افغان خبريالانو لپاره ښه کال نه دی.
څه کال هم موږ وینو چې د حوزې د ازادي بیان او حوزې د مانو خبریالانو محدود شوی دی ځکه چې تاوتریخوالی د ملي په سطح کې ډېر شوی دی او د طالبانو نفوذ او فعالیتونه ډېر شوی دی او دا ټول باید شوی ده چې د خبریالانو کار محدود شي.
په روان میلادي کال کې تر اوسه څلور افغان خبریالان وژل شوي او دوه نور سخت ژوبل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د خوست خبريالانو د حکومت نه غوښتي چې په دغه ولایت کې د وژل شوو خبريالانو وژونکو ته سزا ورکړي شي. دوی ویلي دي چې د خبريالانو سره تاوتریخوالی کیږي او په ځینو مواردو کې معلومات په اسانۍ نشي ترلاسه کولای. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل دی.
د خوست خبريالانو د بي بي سي د وژل شوی خبريال د لومړي تلین د منځل په مراسمو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې په دغه ولایت کې دوه وژل شو افغان خبريالانو وژونکو ته سزا ورکړي. احمد شاه تیر 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې په درشمه نیټه ناپیژاندو وسلوالو وژلی و او سلطان محمود خیرخوا چې په خوست کې د ژمن سیمه ییز تلویزیون همکار و شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د خوست کار په لویدیځه څنډه کې وسلوالو وواژه. د بی بی سی د خبریال احمد شاه د تلیل منزل مراسمو ته د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس خبریال نشان الدین اهنګر نیوکه درلوده چې ګنې دولت او ټولنه له خبریالانو د حقایقو د رابرسېره کولو غوښتنه لري خو امنیت ساتلو ته یې پام نه کیږي.
ولی متاسفانه باید دا ووایم چې موږ په داسې یوه ټولنه کې ژوند کوو چې په دې ټولنه کې هر وخت هر څوک د حقیقت په اوریدلو خوشحالیږي اما د حقیقت په ویلو بیا ډاریږي. هیڅوک حقیقت نو وایي، حقیقت یوازې ویل خبريال تور پاتې دي.
تر دې مخکې ځایي حکومتي مقاماتو خبر ورکړی و چې د احمد شاه او سلطان محمود خیرخوا د وژنې په تاړه وي یو شمیر کسان نیولي او دوسیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې څېړل کیږي. په سویل ختیځو ولایتونو کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات وایي چې روان 2019 میلادي کال په دغه ځون کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. هغه د خبريالانو د ځان خوندیتوب او په ځینو مواردو کې معلوماتو ته د نه لاسرسي پر حالت اندېښنه وښودله. د له حکومت نه وغوښتل چې په دغو دواړو برخو کې له خبريالانو سره لازمه مرسته وکړي.
مجرمین دې په قضیو کې ښکېل کسان د علني محاکمه شي تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د معافیت فرهنګ ختم شي. هر لوری چې د خبريالانو سره تاوتریخوالی کوي، هر لوری چې خبريالان ځوروي، هغه که په هر نوم وي، دوی دې خپل سزا وویني تر څو بیا ځلې دې ته ورته بدې پېښې رامنځته نه شي.
خبريالان وایي سربیره پر دې چې سر یې خوندي نه دی، په خپل وخت معلوماتو ته د رسېدګۍ په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. دوی له خبريالانو سره د احتمالي کیدونکې تاوتریخوالي د مخنیوي جدي غوښتنه لري.
لکشفي او امنیتي ځواکونو ځانګړې غوښتنه ده او بار بار دوی باندې تاکید کوو چې ل پېخ وړاندې د ډول پېخو د مخنیوي لپاره دوی کوم اوچت کی ډیر کله د سکیږي چې د ژورنالستانو له وژنې وروسته تدبیر نیول کیږي. ام زمون غوښتنه بده وي چې د دوی د وژنې مخنیوي وشي او نور له دې وروسته خبريالان ورونه قرباني نشي.
د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې تر دې مهاله درې افغان خبریالان د ناڅرګندو وسلواله لوري وژل شوی او یو بل ټپي شوی. تیر میلادي کال په افغانستان کې اوولس تنه خبریالان وژل شوي وو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.